سلامونه ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوینند زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 13 نیټه ده. د مشالډو په یو لګړی کې موزا عبدالحی کاکړ کلی کوم. په دې کړی کې به د پاکستان د فوج د جنوبی وزیرستان د سفر حال درکو. د پاکستان د اطلاعات وزیر د نوی الکترونیک میډیا تارټي جوړولو اعلان کړی او په خیبر کې ډینګي وبا خورسوي او په اخر کې درته زمندري جادوګری خبرونه اورو. په فایل کې به ملي حاضر ساده د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د پوزمشر ته جنوبی وزیرستان دوري پر مهال ویلي چې په سیمه کې د نامنو د مخنیولو لپاره په ګډه کار پکار دی. چارواکي وایي د خیبر په مختلفو سیمو کې شاوخوا 15 کسانو کې د ډنګي ناروغي تصدیق شوه او د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه نه رسوي نو کې دي شي ورنوزي. تفصیل: د پاکستان د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا پرون د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې قبایلی جرګې ته ویلي چې ترهګري او پرمختګ یو ځای نشي چلیدی نو ځکه په ګډه کار پکار دی سوچې د غوسیمو کې نامنی بیا را نشي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوزمشر په وانه کې د جنوبی او شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو جرګې ته ویلي چې په زیاترو سیمو کې امن پر ځای شوی خو په شمالي وزیرستان کې په ځینو ځایونو کې د ماین چاودنو پېښې شوې دي. نوموړي ویل جګړه د مسلو حل نه دی او د جنګ پس تسیمه د ودانولو او آبادکاری مرحله هم مهمه ده. خو د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې په جرګه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو ته بلنه نو ورکړل شوې
چې ورته کینو ایم ان ایز وی یغه دې کین چې مایندې وی اخا مخه په دې پروګرام کې دې جوړي میزه ها د خپل علاقې د وطن مسایل په شان د باندې ورته پښکړی وای خدایم د حالات خبر کړی وای چې دغه کین قسم صورت حال دی چې علاقې نو مایندې نظر انداز کړی.
د پوز مشر ویلی چې په دغو سیمو کې د عملیاتو وروسته د بیا بحالۍ کارونه روان دي. نوموړي له پاک افغان پولیس سره نږدې د انګور اډې دوره هم وکړه او هلته د ازغن تار لګېدو جاج واخیستو. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د ازغن تار لګولو په سر د لانجې د هوارولو لپاره د کورمې منګلو او د اریوب زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې. د ترې ځایي مشرانو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په کورمه کې د ازغن تار لګولو په وخت د افغان امنیتي سرحدي ځواکونو سره درې ورځې مخکې تاوتریخوالی شوې چې د حل لپاره د دواړو لوریو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې دغه جرګه وشوه. دوی وایي چې د لانجې پس پر ازغن تار کار ودرېدلی و خو اوس د جرګې پس ورباندې کار بیا بحال شوی دی. مخکې د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو سیمه کې د ازغن تار لګولو په سر د دواړو خواو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه. چارواکي وایي د خیبر قبایلي ضلع په مختلفو سیمو کې په لسګونه خلک د ډنګي ناروغۍ نه متاثره شوي دي. د سیمې د صحت محکمې چارواکو او ځایي اوسېدونکو په خبره ډنګي ناروغي په غونډي، بکر آباد، نوی آبادي، غاړیزه، ټیډي بازار او یو شمېر نورو سیمو کې خپره شوې ده. د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر شفیق افریدي بیګا مشال ریډیو ته ویل
مریضان چې ډیګي چې چلی دي کنه د 60 نه به شوي دي کنه اوس په ټونه زموږ سره توخ دي موږ هلې ځلې کوو.
پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو وزارت قائمه کمیټه هم په خیبر کې د ډنګي او لشمینیا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې پر میډیا د بندیزونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د شورو په ورځ د ادارې رپورټ تر خپرېدو پس په یو خبري هونډه کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو په ګډون په نورو ادارو غږ وشو چې په ملک کې د بیان د اظهار آزادۍ خلاف د غیر قانوني مداخلې مخه نیولو لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په رپورټ کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د میډیا خلاف د بندیزونو لپاره حکومت او امنیتي ادارې ذمہ‌واره وګرځول او ویل چې په کار د اخبارونو په تقسیم کې مداخلت او د وی چینلونو خلاف پابندیان دې لمیانځه یوړل شي. حکومت یا امنیتي ادارو د دغه رپورت واړه لاسنه دی ویلي. د پاکستان الیکشن کمشنر ریټایرډ جسټیس سردار محمد رضا د اگست په 19مه د ولسمشرۍ لپاره د دریو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذات منظور کړي دي. انتخاباتي کمیشن بیګا په بیان کې ویلي چې په صدارتي انتخاب کې د پاکستان تحریک انصاف عارف الوی، د متحده مجلس عمل مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټي بیرسټر اعتزاز حسن ترمنځ مقابله ده. په پاکستان کې د ولسمشر انتخاب د سپتمبر په 3 یعنی د راتلونکي ګول پورس کېږي. په صدارتي انتخاب کې به د قومي اسمبلی، سینټ او 4 واړو صوبایي اسمبلیو غړي رایه اچوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي خبرداري ورکړې چې که د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه نه رسوي نو کیدای شي چې ترې وځي. خامنائي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې د روان کال په مئی میاشت کې امریکا د ایران د 2015 کال اټومي لوازنامې نه ووتله او روانه میاشت یې په لومړي پړاو کې پر ایران واپس بندیزونه بحالول پیل کړل. مخکې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې دغه بندیزونه نرم شوي وو. اروپایي هیوادونه د تړون د خوندي ساتلو هڅې کوي سو تهران د اټومي وسلو جوړولو نه منع کړي. خو د خامنائي سرکاري ویبپاڼې د نوموړي د خولې ویلي چې که دې نتیجې ته ورسېدل چې اټومي تړون یې له کامي مفاد سره سمون نه خوري نو پرېښودی شي. سعودي عرب د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې وایي د یمن په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولې خواوې د جنګي جرمونو ذمهوار وي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون په یو بیان کې ویل چې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو په خپور شوي رپورټ کې ناسم معلومات ورکړی شوي او له حوثي یاغیانو سره د ایران د ملاتړ خبره پکې نه ده په ګوته شوې. د ملګرو ملتونو یو پینل د اګست په 23مه د یمن د جګړې په اړه په رپورټ کې ویل چې داسې شواهد لري چې د یمن په څه باندې درې نیم کلنه جګړه کې سعودي عرب، متحده عرب امارات او د یمن حکومت خای د جنسي تیرو او بیګناو خلکو د نیولو په ګډون کوم رالکان په جګړه کې استعمال کړي دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د یمن په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا ملیحه مرزاده واوریدو. د پاکستان د فوج مشر د جنوبي وزیرستان د سفر پر مهال پر ځای مشرانو غږ کړی چې باید په سیمه کې بیا نامنی راتلو ته پرې نشتی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي د چاپي الکترونیکي او ټولنیزو رسنیو د څار لپاره به نوې اداره جوړوي. دا څنګه ګام دی؟
د حکومت دا اراده چې د الکترونیک چاپی او ټولنیزو رسنیو لپاره به یو انتظامی اداره جوړوي زه ورته د ډیر شک په نظر ګورم.
په خبر ضلع کې د ډینګي وبا خوره سوي حکومت ادا کوي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو ځای خلګي ناکافي بولي. او په اخر کې سندري جادوګری خبرونه دراورو چې وکړي د نومیالي سندرغاړي عبید الله جان کنداري ژوند او فن ته کتنه سوي ده.
د ټول شاوخوا کې زموږ کال ژوند کړی دی. په پیل کې د کسب و کار کاوه، د کسب در فن د کوشش کاوه چې سندري هم ډېرې واوري.
نور رپورټونه هم لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اوسم د پایل رپورت. د پاکستان د فوج مشر پرون د جنوبي وزیرستان سفر وکړ او د جنوبي او شمالي وزیرستان یوې جرګې ته وینا وکړه. د فوج اعلامیه وایي چې جنرال جاوید قمر باجوه مشرانو ته وویل چې په سیمه کې امنیت راغلی دی او په کار ده دوی د بې امنۍ د بیا راتلو په مخنیوي کې له پوځ سره مرسته وکړي. خو په جرګه کې د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نو علي وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې هغه نور بلل سوی نوموړي زیاته کړي چې په کار وه بلنه ورته سوی وایه نو د ورته نو د به ورته د سیمې د ستونزې راپورته کړې وایه. نور حال د تیلاب مسعود په رپورټ کې.
د دورې په دوران کې هغوی د سویلي قطبي وزیرستان د ملکانو یوې شریکې جرګې ته هم وینا وکړله. په دغه حوالې سره د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکیو یوه خبر پاڼه خوره کړې ده چې کومه مشال ریډیو ته هم رارسېدلې ده. د خبر پاڼې په مطابق ځایي پوځي چارواکیو په سرحدي سیمې انګور اډاک شوې هغوی ته د پاکستان افغانستان په منځ کښې سرحدی پولے ازغن تار لگاول ہو او پسیمک شے دے امن دے صورتحال نا خبر کا چپکون بندے آغوی دے اطمینان اظہار وکڑا لی دینا دورستے چیف آف آرمی سٹاف دے سولی وزیرستان پستر پندغولی وانک شے دے قطبی سولی وزیرستان دے ملکانو شریک جرگیتا وینا وکڑا لا دے وینا پا دوران شے آغوی وویل چپسیمک شے امن را غلائی دائی البتا پا قطبی قطبی وزیرستان چه دمانونو چاو ده دلو یو سو پیش مخیطارا غلی دی اغوی دا هم وویل چه ده مسلی حال خالی جنگ ندائی ده جنگ نا ده ورست ده سیم ده بیارو غوانه و ده آبادهی چار لیار هم مهم عمل دائی جنرل قمر جاوید باجوا دا هم وویل چه پسرحدی پول ده ازغن تار لگوال و سرا سرا ده اقتصادی و سماجی چارو عمل هم برابر روان دائی چکمبا ده قبائلی سیم پر سبیکش ده گردوالو نا ده ورست نور ها گراندائی شی آغوی وویل چه ترهگری آبادی پر یوزای نچالی جی لحاظه دا ده میجا و تاسو شریک زیمواری دا چه بدامنی بیا منستارا پره نجدو آرمی چیف پر آخر کش ده سیم و سدونکیو و پر جرگی کش موجود ملکانو تا جاغور وکان چه تاسو ده دغه خاور اصلی چشتانی ہے زکا دستاسو فرض جوڑی جی چه دلتا کم آمن را غلائی دای آغا وجغو رئے او آغا دشمن قوتونا ما پرش دئے چه کم دلتا بیا بد امنی راوالی دلتا دغا خبرا دغا ور ور دا چه دغه شریک جرگی دی پارا دی چولی کتبی وزیرستانا دی کمی اسمبلی نمائندگون ایڈوکیٹ علی وزیر او محسن داورتا بلنا نوا ور کڑے شوئے دا نبالل ایڈوکیٹ علی وزیر غیر روایتی عمل بولی
آرمی چیف جنوبی وزیرستان صدر مقام وانت ارغل ایو نو سرداسی مقابل چیردری می یا چی اور تاکیم ایمنیز وی یا غدی کم چید مهندی وی آخام خواب دی پروگرام که دیده گوری میزو ها دی خپل علاقی دی دا وطن مسائل پشا انداز بنی ورطا پیش کردی وی و دا این دی حالات نخبر کردی وی چی دور تاکیم کسم صورت حال دی چی دی علاقی نمهندی نظر انداز کردی زد آیا مسلاش روایات نفشی دی دی داشت که پاس نومی چی کنی پیش کردی ها دی دیگ دی خپل دی تا دی خالقی و دی دی نکلی وی خالق دی حوالا کردی وی لحاظه داست چا خبرونه دی تاوکرد چا حسیساز بنی مبنی
دا دی یادوی چی پا جرگیش شامل ملکان ہو یقین دہانی ورکڑا چھ دے وطن دے جغورن دے پارا با دوی دامنیتی فورس سرتیریو سارا ہر وقت یجا پا یجا و لاروی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د پنچمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کرمی منګولو او د اریوب حجازی قبیلو د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. دغه جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مانوسام په سیمه کې د ازغنتار لګولو په اړه د یو بل د تحفظاتو لري کولو لپاره وسوه. مشران وایي چې تر ترنګلتا وروسته چې پر ازغنتار غځولو کار درېدلی وي هغه بیرته پیل شوی دی. نور تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورټ کې.
د ترې ځای مشر ملک رکیب منګل وای درې ورځې وړاندې هلته پر پوله ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاوتریخوالی او کړکېچ مخې ته راغلی و چې هغې د حل لپاره ورسره هلته د چهارشنبه پورې د دواړو خواو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې جرګه وکړه. ملک رکیب منګل زیاتوي تر دغې جرګې وروسته هلته په سیمه کې ازغن تار په لګېدو بند شوی کار یو ځلې بیا شروع کړی شوی دی.
او هغه سیټا او سرتري کسانو وه فوجي کسانو وه دغه سیټا وه او دا دوی سانې مانو جدي چې پوسټ دې پر باندې وشه بار کوم لګېږي بار په دغه نه بس نزا وه افغانستان سیټا کسان چې دی انیسیر دی او هغه انیسیر ته کسانو چې موسیر دی په دغه باندې نزا وه ان شاء الله دومره غنا وه ان شاء الله په چل مې نه دي چې څه دی ان شاء الله حل
تر دې وړاندې هم د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه. د اپریل میاشت په هغه پیښه کې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله وخته وه. د ځاځي اریوب اوسیدونکی او مشر انور صدیقي مشال لوډیو ته وایي موږ غواړو چې پر پوله رامنځته شوې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې حل کړو ځکه چې د پولې دواړو خواو ته وروڼه قومونه آباد دي.
دا مسله خو مخکې شوې ده خو بیا هر وخت د وروڼه قومونه چې دي پولې دواړو خواو ته قومونه ښه رابط لرو دواړو پولې خواو ته قومونه پښتانه قومونه دي نو وروڼه یو سره ځان یو انشاءالله مونږ به خپلې خبرې
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن ته د لګولو کار شروع کړی چې د معلوماتو تر مخه تر اوسه هلته په شرکو او لاکه تیګه کې د غتار لګیدلی دی او په ځینو ځایونو کې لا هم ورباندې کار روان دی. د پاکستان حکومت د ازغن ته لګولو موخه دا ده چې پر پوله د وسلوالو تګ را تګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. د افغانستان حکومت پر پوله د ازغن ته لګولو د پاکستان د دغې ګام مخالفت کړی دی. مشال ریڈیو پیخور
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خیبر ضلع کې په یو شمېر سیمو کې په لسګونه خلک د ډنګي ناروغۍ زخم متاثره سوي دي. د خیبر د صحت محکمې چارمکې وایي په جمرود کې څه د پاسه شپېته کسانو د وینو معاینو د دې ناروغۍ نښې ښودلي، خو دوی هڅه کوي چې مخنیوی وکړي. دغې ناروغۍ وبایي صورت ځایي خلک اندېښمن کړي دي او پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو وزارت د قائمه کمیټې هم د دې صورتحال نوټس واخیست. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دغه ناروغي په غونډي، بکر آباد، نوې آبادی، غړیزه، ټیډي بازار او د سیو شمیر نورو سیمو کې خوره شوې. ډاکټران وایي دغه ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د خیبر قبایلي ضلع د صحت محکمې چارواکو ویلي د ډینګي نه متاثره شوو کسانو شمیره اوس څه د پاسه شپېتو ته رسېدلې ده او دوی هڅه کوي مخنیوی وکړي. په دې هکله د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وایي
مریضان چې ډیګي چې چلی دي کنه د ساټ نه به اوسه ویږي کنه اوس په ټونه زموږ سره توخت دي. د دې لپاره چې کومه مونږ هلې ځلې کوو نو دې لپاره مونږ تقریبا 300 کسان فیلډ تاسو په دې کې دا ټیمونه مونږ دغه تماسو دیو آبادی ته، تیډي بازار ته او شاکستا پدی کې مونږ بچی کل سپیډ ورته وایي چې کورونو تر د وونکو په چاټو کې د سبوک دی بس دار و ګوري د چي او چې دا په کې نو دا وبوته توي کی او دا وته صفاکی وږي ته وایي چې دا د کور چې کومه دا چاټې کړي دې دې سر ته ورته ساتي. دین علاوه مونږ فوګه ګوته وایي چې دا لږه کوي دا سپرې کوو او بل مونږ چې کده په کورونو کې آی آر اس سپرې وته وایي دا کور کې او قبرو کې کوي مونږ دا کوو. مونږ خلکو ته اویر دې شدې کوو چې را وترځارې چې د دې مخنیوي سره چې په کور کې به چاټې لوخې پلټې دا به پټ کړي نو دا هدا ځنې ضروري بل مونږ په چرته رې تک سیو بل مونږ مسکیټو ریپلیټ وته وایي بوستل دا ورکو چې را دالو شل لګوي په هسپتال کې مونږ دې ته پر سپیشل وارډ وګه جوړ کړی دي هغه ته سولوشن وارډ وایي. دې کې د مریض لپاره مفت سټوډنټ مفت د وایي ورکو 24 ګټه پکې ډاکټران داسي
د جمرو دی اوسې دونکو نسبت علي پر دی وایي حکومتي هلې ځلې روان دي خدا ناکافي دي
حکومتي اقدام هم سره روان دي خو د مرض ډېر په تیزي سره روان شوی دی. خلک ډېر زیات تشویش کې اچولې دي او مختلف هغه شوي دي وسایل کم دي دلته د مونږ د قبایل علاقې سره میډیکل کمپونه تپار دي سره علاقو کې آګاهي مهم پکار دي ځکه چې دغه کم مرض دی دغه روکتام صرف او صرف آګاهي مهم باندې چې علاقه کې صفایو کې و دغه ولاړې اوبه ځای نه پرېږدي.
یاد دی وی چې پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو وزارت د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې هم په خیبر قبایلی ضلع کې د ډینګي او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي او د قبایلی ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ته په سختۍ سره امر کړی چې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په پاکستان کې خبريالانو د حکومت له لوري د رسنیو د تنظیم د لوی ادارې جوړولو اعلان ته بلابل خبرګونونه شو. د پاکستان د اطلاعاتو نشریات وفاقي وزیر فواد چودري پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت د چاپي برېښنایي او ټولنیزو رسنیو لپاره د پاکستان میډیا ریګولیټري اتارټي په نوم یوه اداره جوړوي او پخوانی هغه ختموي. د رسنیو په ځانګړي ډول د ټولنیزو ویبپاڼو د تنظیم لپاره د دې ادارې جوړېدل به د بیان د ازادۍ لپاره څه معنا ولري؟ پامیر صاحب ځواب راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې چاپي برېښنایي او ټولنیز رسنۍ د یوې ادارې تر انتظام لاندې راولي. نوموړي پرون خبري غونډې ته ویل دا اقدام به نه یوازې حکومتي لګښتونه کم کړي بلکې یو قانون به پر ټولنیزو او دودیزو رسنیو لاګو کیږي او د سنسرولو یوه تګلاره به موجوده وي. اوسمهال د پاکستان پریس کونسل په نوم اداره د چاپي رسنیو، پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د برېښنایي رسنیو او پاکستان ټیلیکام اتارټي یا د مخابراتو اداره د ټولنیزو رسنیو چارې پر مخ وړي. چودري خبريالانو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت د هیواد دولتي ټلویزیون او راډیو خپلواک کوي او د حکومت له اثره یې ایستلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې خبريالان او د هغوی د حقونو، کورنیو او نړیوالو ادارو ویل دي چې د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. نو د رسنیو د انتظام یوه حکومتي اداره څه اثرات لرلی شي؟ د پاکستان د خبريالانو وفاقي ټولنې یا پی ایف یو جی مشر پرویز شوکت بیگا مشال راډیو ته ویل د ډول ادارې جوړولو او د دولتي راډیو او ټلویزیون د ازادۍ هرکلی کوي.
د رسنیو د انتظام یوه اداره دی جوړ سي. موږ خو په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې دولتي راډیو او پاکستان ټلویزیون دي د حکومت له کنټروله آزاد وي. مخکې به هم چې هر حکومت راغی نو راډیو او ټلویزیون باید د ویاندویانو یا ترجمانانو غوندې ول. نو دا خو ملي ادارې دي، دا باید آزاد وي. نو دا د حکومت ښه اقدام دی،
خو د ډان او اکسپریس ټریبیون ورځپاڼو پخوانی مشر او خبریال ضیاءالدین د اطلاعاتو او نشریاتو د وزیر اعلان اندېښمن کړی دی.
د حکومت دا اراده چې د الکترونیک چاپی او ټولنیزو رسنیو لپاره به یوه انتظامی اداره جوړوي، زه ورته د ډیر شک په نظر ګورم. زه ډیر هیله من نه یم چې دوی به سر ډیر خشه جوړ کړي. زه لیدل غواړم چې د دې ادارې له جوړولو سره خو به د بیان پر ازادۍ بندیز نه لګي. پاکستان درې څلور کاله مخکې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړ. هغه که وګوري نو پکې ډیرې خطرناکې خبرې دي. هغه قانون حکومت ته واک ورکوي چې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب وتړي.
ضیاءالدین زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو کنټرول یوه نړیواله مسأله ده چې په اړه په ځینو هیوادونو لکه جرمني کې قوانین جوړ شوي، خو که په پاکستان کې داسې قانون یا اداره جوړیږي چې رسنۍ محدودوي نو دوی به یې پر وړاندې درېږي.
ما ته تخکاری چې پټول نړۍ کې رسنۍ لدې حالت سره مخامخ دي. انفارمیشن او ټیلیکام ټیکنالوژي دواړو یو داسې حالت پیدا کړی دی چې ذمہوار ژورنالیزم یا خبریالي نشي کېدی. نو زه ویره لرم چې د ذمہوارانه خبریالۍ په مخه داسې اقدامات ونه شي چې پر رسنۍ خطرناکه محدودیتونه ولګي. دا د ټولو دنیا مسله ده. په پاکستان کې که یو داسې اداره جوړیږي چې ورسره به پر رسنۍ پابندي ولګي نو موږ به یې غندنه کوو.
له پرویز شوکت هم پوښتنه وکړه چې آیا نه ګڼي چې د رسنیو د انتظام یوه اداره، یو قانون او یوه پالیسي به د پاکستان د خبریالانو او شخصي رسنیو ازادۍ ته ګواښ پېښ کړي او که څنګه؟ دی وایي د رسنیو ازادي یوازې حکومت نه بلکې د رسنیو مالکانو هم ګواښلې ده.
ازادي صحافت او مالکانو کې هاتھ میں
د بیان ازادي خود د شخصي رسنیو د مالکانو په لاس کې ده. دا غوې له خوښې پرته خو یو لفظ نشي خبرېدلای. کله چې د دې مالکانو ګټو ته تاوان رسی نو بیا د صحافت د ازادي ناره لګوي او د رسنیو کارکونکو د ګډو بيزو پسیر
شوکت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو ټولنې باید پر شخصي رسنیو د مالکانو کنټرول ختم کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ویلي دي د اقداماتو موخه بندیزونه نه بلکې اصلاحات راوستل دي او ژمنه یې وکړه چې نوې انتظامی اداره به د خبریالانو په مشوره جوړوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, د رواني میاشتې په اخره لسیزه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت کار پیل کړ چې په اړه یې پر روایتي او ټولنیزو رسنیو بحث پیل شوی دی او د حکومت چارې دعوې او اقدامات یې تور پوښتنو لاندې راوستې دي. د تحریک انصاف یو سیاستوال وایي د دې لامل دا دی چې د ګوندوار له مخه ځان ته لوړه پیمانه شوه او ویلي ول چې حکومت داری به سموي، خو د مسلم لیگ نون یو سیاستوال وایي د مثالي حکومتداري او د حکومتي خرڅو کومول دعوې باید عملي هم سي. په امر ساحل موضوع څېړلې ده.
د اګست پر 13مه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د وزیر اعظم د دندې لوړه وکړه او کابینه یې جوړه کړه چې نوی یې کار پیل کړی دی، خو په پاکستان کې رسنیو فعالان وایي د حکومت په لومړۍ ورځو کې ځینې لانجمن کارونه کړي دي. د مثال په توګه د پاکستان انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې د اګست پر 28مه په یوه لیکنه کې د حکومت د لومړۍ لسو ورځو د کار جاج اخیستی او پکې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د بیانونو په متن کې د اختلاف موضوع یاد کړی. همدې ورځپاڼې عمران خان ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د لیک مثال هم ورکړی او وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر بیان وروسته نوی دلی سپیناوی ته اړ شو. یوې بلې ورځپاڼې پاکستان ټوډې د حکومتي لګښتونو د کمولو او بیا د وزیر اعظم له دفتره تر کوره پورې په هلیکاپټر کې د عمران خان د تګ ترمنځ تضاد په ګوته کړی دی. ټولنیزې رسنۍ له څو ورځو راهیسې د تحریک انصاف په ائتلافي حکومت کې د اورګاډو د وزیر شیخ رشید او د وزارت د یوه کارکوونکي لانجه یادوي او د حکومت وړتیا یې تر پوښتنې لاندې راوستې. تحریک انصاف د جولای د 15مې تر انتخاباتو مخکې د کمپین پر وخت د مثالي حکومتولۍ ژمنه کړې وه. نو اوس په دودیزو او ټولنیزو رسنیو کې د دې حکومت د لومړی ورځو د کار پاړه باس څخ کار کوي. د ګوند یو سیاستوال او سینیټر لیاقت خان ترکه وای رسنۍ او فعالانو به د پخوانی حکومتونو درغلی په ګوته کولې، خو د تحریک انصاف ائتلافي حکومت لدې تور پاک دی. نو اوس بل موضوع نه د پاتې چور باندې باس وشي.
زبر د پختو یو متل ته سبو کوم چې مرغه ډیر لږی خو چې بټیر کنه والو جی مړز ور دمه پختو کې وایو چې هغه والو جی نه هم سره وي چې هغه د بټیر والو دانه د بټیر والو ته نو خبردار چې دا خو چونکې ډیر مایکروسکوپیکلی فرینجینګلی مطلب اوس د خلکو ته دغه ته ګوري نو غلطۍ به په کیم کې دغه په کیم کې خدای چې لکه چونکې خلکو سره میټیریل نشته د ډسکشن لپاره.
پاکستان مسلم لیگ نون له 2013 زیږیز کال تر 2013 پورې د پخوانی ائتلافي حکومت مشري کوله. د دې ګوند یو سیاستوال او سینیټر نزهت صادق وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د نوي وفاقي حکومت پر چارو ځکه باس پیل شوی دی چې د ګوند د بچت او کفایت شعاره ناره وهلي وخو عملاً دا کار امکان نه لري.
د حکومت پر چارو خرچه راځي، لکه دوی وایي موږ به د وزیر اعظم د دفتر گاڑی خرڅو او ځان ته هیڅ گاڑی نه پرېږدو. نو د وزیر اعظم خو ملمانه وي، د نورو هیوادونو مشران راځي، نو هغوی ته بس کوي، د هغوی لپاره به گاڑی نوی پکار. نو اوس په یو شي کې پانګونه شوي او دوی یې ختموي نو دا مناسبه نه ده، او که ډېر زیات لګښتونه کېږي نو بیا کفایت شواري او بچت ښه وي. نو دا هر څه ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالان د حکومت چارې په بلوغت پر مخ نه وړي.
نزهت صادق زیاتوي چې تحریک انصاف تر انتخاباتو مخکې لوی دعوی کړې وې او پیمانه یې لوړه کړې وه، نو ځکه د ټولنیزو او روایتي رسنیو څار او باس ضروری دی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت ځان ته لویه پیمانه کې خوده، دوی ویل دا به کوو هغه به کوو، خو چې تاسو کله واکمن شئ نو بیا درته پته لګي چې ډېر شیان په عمل کې مختلف وي. کله چې تاسو حکومت جوړ کړئ نو بیا به هغه وعده عملي کوئ چې تاسو کړې وې. نو تاسو اوس وینئ چې په لومړۍ ورځو کې خلکو زموږ برېښنایی چاپی او ټولنیزو رسنو د حکومت پر کړنو بحث پیل کړی.
سینیټر لیاقت خان ترکه مني چې د حکومت چارې اصلا ګرانې وي، خدای وایي په پاکستان کې له پخوا راهیسې قابلیت ته پام نه دی شوی، نو ځکه اوس تحریک انصاف پر حکومت انتقادونه روان دي.
زموږ خلک د مرز سره عادت نه دي، پاکستانیان دي خو ټول مطلب شارټ کټ سوی نو په دې وجه باندې اعتراضات څنګه هغه پیرنګیان وي اولویز کیپ د بار های. نو مطلب دا چې موږ ځان ته خپل دا بار کړی دی او پریشانې پکې شي.
دواړه سینیټران د ولس فعالانو او رسنیو څار مثبت عمل ګڼي او وایي باید د هر حکومت محاسبه وشي. دوی زیاتوي چې د حکومت چارې تر پوښتنې لاندې راوستل او پکې د ولس شمولیت یو جمهوري اصل دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي.
پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ډوري او سم لسنی بجې سوي دي. ملي حمرزاده بعد خبرونو لنډې سرانه کړې.
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې قبایلی جرګې ته ویلي چې ترګری او پرمختګ یو ځای نشي چلیدي، نو ځکه په ګډه کار پکار دی سو په دغو سیمو کې نامنی بیا را نشي. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوزمشر په وانه کې د جنوبی او شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو جرګې ته ویلي چې په زیاتره سیمو کې امن پر ځای شوی، خو د جنگ پس سیمې د ودانولو او آبادکاري مرحله هم مهمه ده. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د اسغان تار لګولو په سر د لانجې د هوارولو لپاره د کورمې منګلو او د اریوب ازازی قبیلو د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه. ځای مشرانو بیگا مشال ریډیو تویل چې په کورمه کې د اسغان تار لګولو په وخت د افغان امنیتي سرحدي ځواکونو سره درې ورځې مخکې تاوتریخوالی شو، چې د حل لپاره د جرګې پس د تار لګولو درې د لیکار واپس روان شو. چارواکي وایي د خیبر قبایلی ضلع په مختلفو سیمو کې په لسګونه خلک د ډنګي ناروغي نه متاثره شوي دي. د سیمې د صحت محکمې چارواکو ځایي اوسیدونکو په خبره ډنګي ناروغي په غونډي بکره بعد نوی آبادی غاړي سر ټیډي بازار او یو شمېر نورو سیمو کې خپره شوې ده او شپېته کسان ترې متاثره شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې پر میډیا د بندیزونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د اندېښنې د شورو په ورځ د ادارې په خپور شوي رپورټ کې څرګندې شوې. په رپورټ کې د وفاقي صوبایي حکومتونو په ګډون په نورو ادارو غږ وشو چې په ملک کې د بیان او اظهار ازادۍ خلاف د غیر قانوني مداخلې مخه نیولو لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی خبرداري ورکړي چې کله نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه نه رسوي نو کې دي شي ترې وځي. خامنائی دا سرګندونه پرون په داسې حال کې وکړي چې د روان کال په مئی میاشت کې امریکا د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووتو او په لومړي پړاو کې په ایران واپس بندیزونه بحالول پیل کړل.
ملیحا مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړې. او سم د سندری جادوګری خبرونه هارون بچا جوړ کړې ده او د سندرغاړي عبیدالله جان ژوند او هنر ته کتنه شوې ده.
کلی مشهی ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د عبید الله جان کنداری سندری او دغه د ژوند او هنر حال اوري. عبید الله جان د کنداری موسیقۍ یو معتبر نوم یادې کی د خپل خواږه غږ او د سیمې د نومیالو شاعرانو د کلامونو ویلو په ترڅ کې په لږه موده کې د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړ. نوموړی هغه وخت چې د هنر په ډګر کې خورا زیات شهرت درلود د سیمې د یوه افراطي قومندان لخوا ووژل شو. خو د عبیدالله جان سندرو نن هم هغه د پښتو موسیقۍ مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی ساتلی دی. د کندهار یو اوسیدونکو عبدالواسع حتسیال چې یو ژورنالیسټ او لیکوال دی د عبدالله جان له سندرو سره مینه دې ته اړ کړل چې د هغه پر ژوند او هنر کتاب ولیکي. حتسیال وایي عبدالله جان د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې، خو بس داسې له سندرو ویلو سره شوق و، میدان ته ووت او ډیر ژر په ولس کې مقبول شو.
دای په جیر له ساعت څلور ویش څنګه کې دی غېدلې او په جیر له ساعت څنګه څنګه کې په شهادت ورسېده. دای د کندهار شهر د څلرنې ناحیې اوسېدونکی استاد محمد نور هم یو کندهاری سندرغاړی و. عبیدالله جان کندهاری د استاد محمد نور شاګردي وکړله چې په ځینو مواردو کې به هغه په یو محفل کې سندرې وویلې، بیا به په وروستیو کې ده ته نوبت یا چانس د یوې یا دوه درو سندرو ورکړي. بالاخره عبیدالله جان کندهاری دغسې په اکاډمیک نه په اماتور ډول دی د سندرو میدان ته راغلی. د ټول شاوخوا پنځه کاله ژوند کړی دی. په پیل کې د کسبو کار کاوه، د تصفیه جوړونه. دی د خپل یوه دوست سره چې حاجي نادر نومېدی د هغه سره یې شاګردي را پیل کړه. د کسب فن دی کوشش کاوه چې سندرې هم ډېرې واوري. استاد حاجي نادر چې ما را ژغولی دی، دی وایي چې دته په ټوله ورځ په دکان کې ما یو فلیکس راډیو درلودل، راډیو افغانستان د سندرې ویلې، د به غوږ پر نیولی. د به ځینې وختونه د دغه سندرې څخه هم ډېر څه اخیستل، مثلا د احمد ظاهر طرزونه د زده کوله او بیا ویلي هم دي. د استاد محوش طرزونه به هم ده ویل زده کوله یې، په خپله د استاد شمس الدین مسرور طرزونه هم د زده کول. افغاني سندرغاړي ډېر اورېدل. دی تقریبا په څوارلس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې د سندرو سټیج ته راغلی. کال یو نیم کال وروسته نور دی په کندهاري ټولنه کې، د هنر په ټولنه کې نور هم مطرح کېږي.
عبدالواسع حتسیال زیاتوي عبدالله جان ښوونځي ته هم تللی وو او کولای شول چې لفظونه په سوچه کندهاري لهجه او په سمه توګه ادا کړي. د حتسیال په خبرانو موړي شاوخوا یو لسیزه سندرې ویلي او سلګونه پیتی یا کیسټونه یې ثبت کړي دي.
د په تیمور شاهي عالی لیسې تر نه هم طلبې پورې زده کړې کړي دي. د لاس لیکلي کتابچه هم اوس د فتن ما سره ده. د شایسته خطې درلودي. د چې په سندرې کې څونه به استعداد وو، هغه چې څه کې به استعداد وو چې د کتابچه فزیک کول. یعنی د یو ذهن څوک وو. د ډېر ځانګړي کندهاري سبک لري، ډېره ښه لهجه لري کندهاري لهجه، او دی ډېر ښه الفاظ ویلی دي. ډېر ښه فصاحت درلودی. دی ډېر ښه طرزي و. کله چې به یې یو طرز واورېدی هغه به یې په پښتو ته راړولی و. ماښام به چې کله محصل جوړ و کچ مت خو یې هغه طرزونه راته ویل لکه دوی چې به بیګا دی چا څخه اورېدلی و. د تقریبا یوه لسیزه سندرې ویلي دي. عبیدالله جان کندهاري تر دوه زره دانې کیسې زیاتې ویلي دي. لکه په کندهار کې د عبدالجبار هغه او عبدالرزاق هغه د ځانګړو سندرغاړو ژغونه به دوی ثبتول او بازار ته وړاندې کول. دوی وایي چې عبیدالله جان کندهاري تر دوه ویشت سوه زیاتې کیسې ویلي دي. نو که په متوسط ډول موږ وګورو په یوه کیسه کې اوه سندرې یا اته سندرې ثبتېږي، نو ده لږ تر لږ اوولس زره اوولس نیم زره سندرې ویلي چې په دې کې بیا ډېرې تکرار هم راځي.
Singan
لیکوال او ژورنالیست عبدالواسی حتسیال چې د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د ژوند د هنر په اړه معلومات یې په یو کتاب کې چاپ کړي دي. وایي عبیدالله جان ډیری وخت د سیمې د ولسي شاعرانو شعرونه سندره کړي. خو د حتسیال په وینا نوموړي د ځینو شاعرانو او سندرغاړو په لارښوونه د پښتو د نومیالیو او استادانو شاعرانو کلامونه هم ویلي دي.
د سردار داود خان د شپو څخه یا د ظاهر شاه د وروستیو څخه رانیولې بیا د انقلاب تر دغه مثلا د ډاکټر نجیب الله تر حکومت تر سقوطه پورې د دغه زمانې ولسي شاعران او د دغه زمانې سندرغاړي دا دواړه یو د بل هغه څوک وو چې سره لازم او ملزوم وو. رحماني صاحب وایي چې یو وخت استاد ناشنا په بجله کنداري ته ویل چې د کیپرسر لاس وکښېښاوه ول بچې ته ډېر ښه سندرغاړي جوړېږي. کوشش وکړه چې د پخوانیو شاعرانو لکه رحمان بابا، خوشحال بابا، کاظم خان شیدا او نور نور د دې شعرونه هم انتخاب او د سندرو لپاره. نو د دې د عبیدالله جان کنداري یو ډېر نږدې ملګری چې په هر محفل پروګرام کې به د ده سره ملګری و هغه هم حاجي نادر نومېږي. نو حاجي نادر سره هم خبرې کړې وې، هغه دې هم خدای پاک ورته تېر کال وفات شو. هغه راته وایي چې ما به اکثره وخت ورته ویل چې دغه د رحمان بابا دیوان څخه دی، دغه خوشحال بابا دیوان څخه دی، دغه سندرې وایي ول به شروع کړي د پیل کړي. نو اوس هم په خپل ځما فارشد کې چې زه تر 15,000 په شاوخوا کې بېلابېلې تکراري سندرې د عبیدالله جان کنداري لرم. په ډېرو ځایو کې د خوشحال بابا شعرونه ویلي دي، د رحمان بابا شعرونه ویلي دي، خپل د کندارۍ شاعرانو د ملا میران بابا شعرونه، د بریالي عبدالغفار شعرونه، د کاظم خان شیدا ځینې شیانې ویلي دي.
عبدالواسی حتسیال وایي هغه وخت چې د عبیدالله جان کنداري نوم د هغه د خوږو سندرو له امله تر لرې لرې خپور شوی و، د افغانستان کورنۍ جګړې د دې سبب شوې چې هغه هم د سیمې د نورو خلکو په څیر هجرت ته غاړه کېږدي. د حتسیال په خبره عبیدالله جان له خپلو دوو مېرمنو سره له کندهاره چمن خواته پر لاره و چې د سیمې د یوه افراطي قومندان پر امر ووژل شو.
عبیدالله جان کنداري هم د خپلو دوو مېرمنو سره د 1950 د کاب خود د میاشت په شپږمه نیټه د کندهار د ښار څخه مخ د سپین بولدک یا تخته پل پر لور چې دا دواړه ولسوالۍ د پاکستان بلوچستان د چمن سره سرحد لري. په قاچاقي لاره باندې دوی تلل، په لاره کې د عصمت مسلم د جمعیت اسلامي سره ولاړ و، د سیمې غټ قومندان دی، د ده یو سیمه ییز قومندان تورجان نومېږي. د تورجان پر هغه حوزه او پوسته باندې عبیدالله جان کندارۍ دوې مېرمنې، یو د اوشبه او یو د جاناغا په نامه باندې د عبیدالله جان کندارۍ یو بل ملګری، یوه د هغه مېرمن د شپې په داسې حالت کې ورسېږي چې څو شېبې وروسته د سهار اذانونه شروع کېږي. د ده د مېرمنو زرو زیور هم دي، د ده سره د حاجي نادر د قوله چې درې لکه افغانۍ هم ورسره دي. بلاخره عبیدالله جان کندارۍ یوې ګوښې ته کوي، هغه په شهادت باندې رسېږي. خو ده د دوو مېرمنو برخلیک داسې کېږي چې هغه مېرمنې د چمن ښارګوټي اړول کېږي، د عصمت مسلم په واک کې ورکول کېږي. په دغه وخت کې بیا خلیل خان کرزی د حامد کرزی د اکا زوی د پاکستان د سرخا په سیمه کې په یوه افغان پنډغالي یا کن کې اوسېږي، هم سیمه ییز قومي مشر دی، د کندهار د ښار دی. هغه عصمت مسلم ته سړي استوي چې عبیدالله جان کندارۍ خو مو وواژه، باید یې وبخشي، خو د مېرمنو برخلیک باید خراب نه شي او مېرمنې باید موږ ته وسپارل شي. بلاخره دوه قومي مشران مخور سپین ږیري راځي د عصمت مسلم څخه د عبیدالله جان کندارۍ دوې مېرمنې سرخاب ته بیایي. په سرخاب کې خلیل خان کرزی ورته وایي چې بچیانو دلې پاته کېږي که بېرته کندهار ته ځي، هغوی ورته وایي چې نه کندهار ته ځو. بلاخره هغه دوه مخور سپین ږیري بېرته کندهار ښار ته د عبیدالله جان کندارۍ دغه دوې مېرمنې امانتاً را رسوي، هر یو خپل کور ته سپاري. د عبیدالله جان کندارۍ د یوې مېرمنې سره تقریبا پنځه میاشتې کېدلې، خو د یوې مېرمنې سره یې یوازې یوه میاشت کېدلې، یا تر میاشت هم لږ وخت کېدی. نو له بده مرغه به ووایي چې عبیدالله جان کندارۍ د دواړو مېرمنو څخه، چې دواړې تقریبا ناویانې وې، د یوې څخه یې اولاد نه و.
راځه چې سره اوسېږو په اصلي ملغلرې، اصلي ملغلرې. راځه چې سره اوسېږو په اصلي ملغلرې، اصلي ملغلرې. راځه چې سره اوسېږو په اصلي ملغلرې، اصلي ملغلرې. اصلی ملغلری پتار کی دوری شمول جی تیری ملغلری، اصلی ملغلری. راجا چی سر اوپی اپاشلی ملغلری، اصلی ملغلری.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالي سندرغاړي عبیدالله جان کندارۍ مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. د بشیر احمد فریادی په نوم د کندهار یو بل سندرغاړی چې دا وخت سپینګیری او له هنره په ډډه شوی دی، وایي له سندرو سره د عبیدالله جان زیات شوق او د هغه لوړ هنري استعداد د دې سبب شول چې هغه د سیمې د بل هر سندرغاړي پرتله زیات ولسی محبوبیت ترلاسه کړي.
دا وخت په کندهار کې سید محمد و ولی محمد و محمد اعظم و دا خلک پر سر د کار و، هغو ټولې د دغه اتمې پردې څه چې موږ پر شا ورته وایو د دغه څخه ویل کوله، چونکې د عبیدالله جان اواز ډک اواز و او هغه پردې ته نه ختې، نو ده ډېر په زحمت باندې دا سندرې د هغو سره ویلې. څو واره د ګلستان میلې ته دی ولاړې و راغې، خو هلته یې کرا کرا کامیابي حاصله کړه. څو چې بیا دی راغی کښتو پردو ته ځان یې راورساوه، یعنی پنچم ته راغی یا مدم ته راغی، دغو ځایو ته راغی، د ده اواز په دغو کې ښه وویله. نو بیا دی راولاړ شو د ښه شعر انتخاب، یعنی لکه د مولانا بریالي صاحب شعرونه و، د ګلبیدار صاحب شعرونه، د ملا پروانه اخوند شعرونه، سلام بابا شیرونه دا د ښه انتخاب وو ځکه چې د څه سواد درلودی نو انتخاب یې ښه انتخاب وو د ده لهجې په خاطر د ده د ښه سر او لای په خاطر باندې ده د قندهار د ټولو سندرغاړو څخه محبوبیت وګټي سنا څه څلوېښت کاله یا نه دېرش کاله د ده د مرګ وسوله یعنې ډېره زمانه ده نو تر دې اوسه پورې خلک د ده سندرې بېخي زیاتې اوري او هر غزل چې راپورته کړي په حقیقت سره ده په داسې یو خوند او په مزه باندې ویلي وي سړی به دا فکر کوي چې دا ده سل واره رسل کړې ده حال دا چې دی ورته ناست و بس والا ستا سندره یې خوښه شول ستا سندره بهیې وویله کیفیت به یې مثال طور څه پوخ پر ځای باندې پرېښول شو
د سندرغاړي عبیدالله جان کنداري پر ژوند هنر کتاب لیکونکي عبدالواسع حدسیال وایي د نوموړي سندرې اوس هم د سیمې له رادیو ګانو او ټي وي چینلونو هر ورځ خپرېږي حدسیال زیاتوي د کندهار سندرغاړي هم اکثره وخت خپلو مجلسو پیل د عبیدالله جان له سندرو کوي
زه پخپله په راډیو کښې ویاندوی کوم زه پخپله په راډیو کښې خپرونې لرم په تلویزیون کښې خپرونې لرم زما اورېدونکي او زما لیدونکي به حتماً د څلورو څخه ور آخوا پنځم نفر به حتمي ما ته وایي چې ښځینه او نارینه ټول چې د عبیدالله جان کنداري پلانۍ سندره راته کښېږدي زه یوه ډېره جالبه کیسه درته کوم دغه اختر کښې د کندهار ښار د پنجوایي په سیمه د سپیروان په سیمه کښې ولسوالي ده یو خان وفات شو خان به همېشه عبیدالله جان کنداري کور ته راوستي که دغې ځانګړي ځانګړي کیسټونه ثبتول درې څلور کیسه ته یې پاتې شول زامنو ته یوه زوی ته چې په حق کښې د خپل پلار هغه شل ټیپونه یې ورته ول ډېر ښایسته ټیپونه ډېر ښایسته ثبت یې کاوه هغه ټیپ او دوې دانې پیسې ورسېدلي وې دغه دوې دانې پیسې بازار ته راوویستې یوه یې په یو لک پاکستاني کلداري او یوه یې په یو لک او شل زره پاکستاني کلداري خرڅې کړې اوریجینل پیسې ته کندکې ته کندارۍ اصطلاح کښې ویل کېږي نو کندکې ته چې کله دلته پیدا شي نرخ یا بیه یې دومره ډېره لوړه وي په کندهار کښې د بل هېڅ سندرغاړي کښې تا په دومره ډېرو پیسو نه ده خرڅه شوې په کندهار کښې چې هر څوک اول د سندرو سټیج ته راځي سندرې را شروع کوي هغه که چېرې لونګۍ تړل پټکۍ تړي نو هغه به کنداري لونګۍ تړي داسې لونګۍ به تړي لکه عبیدالله جان کنداري چې تړل هغه ډېر ښایسته انداز درلود په ډېر ښایسته ډول یې تړلې ده تر ټولو جالبه لا ده چې په دا ودونو کښې چې ښځینه سندرغاړي یې دې ته موږ مسلۍ وایي په کنداري اصطلاح کښې دغه مسلیانې ما راغږولي دي هغوی په ودونو کښې ډېر کله د عبیدالله جان کنداري سندرې وایي دا دا معنا لري چې تر اوسه فوق العاده په خلکو کښې دی شته
حدسیال په خواشینۍ سره وایي د عبیدالله جان د هنر ستاینه هغه رنګ چې لازمه وه نه په دولتي او نه هم ولسي کچ شوې ده
کله دا ظرفیت لرو له بده مرغه به ووایم اوس هم موږ ستر ستر ظرفیتونه لرو په هره برخه کښې لرو څوک ولاکه بېخي د ژرنده ګړي او سترګې هم ورته ګوري هغه وخت چې عبیدالله جان کنداري کابل ته ولاړئ په راډیو افغانستان کښې خپله لومړۍ سندره ثبت کړله تقریبا دیارلس سوه څلور پنځوس سنه وه شعر یې پخپله د سید عبدالحادي کاغاري څلور پنځه یې نورې سندرې ویلي نو دی یې داسې خاص ستایل شوی نه دی شفاهي مننه به ځینې شوې مثلا د کابل راډیو تلویزیون د آرشیف مسؤول محبوب الله خان نومېږي هغه ډېر سپینزری شوی دی اوس تقاوت شوی دی د خپلې وظیفې څخه ما راغږاوه ده ویلی چې د عبیدالله جان کنداري ځانګړتیا دا وه چې کله چې عبیدالله جان کنداري سندره ویلی ول دی به ناست و زه به دا سندره ویل تا به داسې فکر کاوه چې زه یو تصویر ته ګورم
حدسیال وایي د عبیدالله جان په اړه د اوږدې مودې د خپل تحقیق په نتیجه کې بریالی شوی چې د هغه قبر پیدا او مړی کندهار ښار ته انتقال کړي نوموړی زیاتوي دا مهال په دې هڅه کې دی چې د سیمې د ځینو شتمنو او هنرپاله کسانو په مرسته د عبیدالله جان مزار جوړ کړي
د عبیدالله جان کنداري غږ زه دې ته وهڅولم چې زه دی پیدا کړم بالاخره چې زه دې ته ورسېدلم چې دغه دی د ده قبر په فلاني ځای کښې دی د چا وژلی دی څنګه یې وژلی دی د ده کورنۍ چېرې ده څلور کاله په دې برخه کښې ما تحقیق پلتنه کړې ده بالاخره دغه یو کتاب چې د عبیدالله جان په نامه باندې دی عبیدالله جان کنداري دغه کتاب ما ورته ولیکئ نو دی مو تر شهادت پنځه ویشت کاله وروسته د کندهار ښار د پنځونې حوزې سیمه کښې د کندهار سپین بولدک عمومي سړک ته څېرمه د غره په کلي کښې مو خاورو ته وسپارئ هلته مو پر ده باندې یو ځانګړې هدیره جوړه کړې ده د ده پر قبر شناخته مو مسلولې ده بیا هر څوک را ځي دی ویني کې دغه خبر مزار دی. نو بیا هم زلا تر زنه نه ناست یو شمیر پانګوال چې هغه د ادب او مقصد سره ځکه علاقه لري د هغوی دروازه مې ورته کول، د هغوی ته مې ویلي دي چې د ویلاجان کندري مقبره باید ښایسته جوړه کړم، د مزار قدسنګ کې باید د اوبو را ایستلو یوه برما ولرو، باید هلته یو کوچنی مسجد ولرو، که چیرې یو څوک د میلې منظرې لپاره راځي، د زیارت لپاره راځي، په څنګ کې باید هلته یو کوچنی مسجد هم ولرو، د لمانځه وخت کې کله یو څوک نفل کوي، یو څوک کوچني دمه کوي. نو په دغه شي بوخت یم، خدای مې را رسولی دي. په دغه سیمه کې اوس قبر دی تقریبا دوه دوه نیم کاله کېږي.
د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې موریدونکو د نومیالي سندرغاړي عبیدالله جان کندهاري د ژوند او هنر حال او دغه سندرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم په مخامخه.
شاباز کی فرما خوارا چلپا دیتا خوشبو نکرج پر لاس میں ازا داس نرنگنے یا کئیو کا ہندار مخت منی سچ گب کے بلتی ہندار مخت منی سچ گب کے بلتی راستہ زر خالنا پن من کی کراتی شہباز خطا نو زنا زکی بے اوپا بے دا